د ازادي رادیو مخامنې خبری مجلې تاز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د نوي حکومت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې بیا کتنه کوي. د ناروې صدر اعظم یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني میرمن ونیول سوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د نوي حکومت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې بیا کتنه کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو معین عبدالله خنجانی نن په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې وویل:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وختنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمېدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سوي موافقې پر بیا کتنې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو حمدالله محب او جیک سالیوان پرون ټلیفوني خبري وکړې. تفصیل وروسته. د افغانستان جمهوري ریاست وی د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبري وکړې.
د ناروی لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریتو خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غنی سره بحث کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د افغانستان حکومت د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لرې کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیې وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. د ښاغلي ارغندیوال د ګوښه کېدو اله د عوایدو ټولولو کموالی په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل شوي هیئت سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او شی حکومتولۍ ته نه ژمنتیا ښوول شوې ده. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفۍ په اړه لا څرګندونې نه دي کړې، د لندیا قوس مشتې پر لومړۍ نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالی وزیر په توګه تایید شوی و. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کاردان پوهنتون په نوم د روانو سیالیو دویمه 500 مسابقه سبا یکشنبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبره دغه مسابقه به د سهار پر 10:30 بجو پیل سي چې ملي ټلویزیون له سپورټي چینل څخه به په ژوندۍ بڼه خپریږي. د کرکټ بورډ وایند فرید او تک ازادي راډیو ته وویل:
دا لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه دي، ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولای شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي.
افغانستان خپل لومړی مسابقه د 1400 منډو په توپیر ګټلې وه. دغه مسابقه په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای په ویبپاڼه کې د خبرداری له متن سره د داسې سړي عکس خپور شوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی دی. دا ظاهران د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهای د ویبپاڼې په یادښت کې راغلي: قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوه سي غچ هر شیبه ممکن دی. دا عکس د اول وار لپاره د ټویټر په یوه فارسي پیغام کې خپور شو چې د خامنهای د ویبپاڼې لینک هم ورسره ملګری شوی و، خو ټویټر پرون دغه مطلب وایسته کړ او ویل چې دا جعلي حساب و. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې د اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیا د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني وایي چې پولیسو یې میرمن په مسکو کې د مظاهرو پر مهال نیولې ده. ناوالني د پولیسو له توقیف ځایه د ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې ویلي چې میرمن یې یولیا ناوالنایا نن د هغو مظاهرو پر مهال ونیول سوه چې په زرګونو کسان پکې راغونډ شوي وو. مظاهره چانو تعقیب څخه د ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. الکسی ناوالنی چې لسم دی په جرمنی کې دلمالنه روانه و، تیر اونۍ مسکو ته رسیدو سره سمونی ولسو. د روسي پولیسو په مسکو او لسګونو نورو شهرونو کې مظاهره غیر قانوني بللې او سلګونو کسان نیولې دي. او د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثي یاغیان د ترورستانو پر لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو پر لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غور کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفی 1. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه درې. مزار شریف آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 1. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 5.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال طویلی چې نوې اداره د امریکا او طالبانو پر تړون بیا کتنه کوي. کدا کار کیږي؟ د تړون کومې برخې د بدلون یا حذف وړ دي؟ دا به د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. ولسمشر اشرف غنی د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې لرې کړ. په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان والی وایي ګیزاب ولسوالي له طالبانو څخه پوره تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تصور بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سالیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمه ایزو ډیپلوماتیکو رغنده هڅو ملاتړ کوي، داسې هڅې چې دایمي سولې ته د افغانستان په رسیدو کې مرسته وکړي. لبلې خوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي طالبان نو تر اوسه د خپل اجنډا مهم ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول شي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومو خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا له لوري تیر ورځ په خبره سوې اعلامیه کې راغلي جک سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسیې او هغو رغنده سیمه ایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لږکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې جک سلوبان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډېر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل استراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله، امنیت، له تروریزم سره په مبارزه او سیمایزو مسائلو کې په ګډه کار کوي او د امریکا او طالبانو ترمنز د دوهې د شوی هوکړي د ارزونې ملاتړی دی.
ښاغلی اندړ زیاتوي دواړو لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدارې سولې دیموکراتیک افغانستان د تیرو دوو لسیزو په لاسته راوړنو د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9 هوکړه لاسلیک سوه چې له مخې به یې تر راتلونکې می میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. دا تیر میلادي کال د سپتمبر په 12 د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول چې له شاوخوا 4 میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړې ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي اجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له 10 ورځو ځان او دواړو پلاوو له سلا مشورو وروسته 2.5 وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول، خو ډیری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پچې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکزي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې له هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دي شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې مګر هغه ته انتظار اوسي هغه به راسره شریکه کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هماغه ورځ باندې درېدلی دي تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړه چې له دې وړاندې طالب لاوی له دوی سره یوه ایجنډا شریکه کړې وه، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپلې ایجنډا له سره کتنه کوي. خود طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې، خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي چارواکو د افغان حکومت مشرانو ته ویلي دي چې د امریکا نوې اداره د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون بیا کتنه غواړي. دا بیا کتنه به څه ډول وي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی د شیوا د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. کټوازی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د دې تړون مننه د دې تړون برخلیک څه ډول دی کلام راته وایي؟
مننه. تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې د افغانستان دولت یو رسمي دولت ده او چې ټولو نړیوالو هیوادونو په رسمیت پېژندنه ده، او د افغانستان د دولت او امریکا ترمنځ موږ یو ستراتیژیک تړون لرو. یو امنیتي تړون ده، یو موږ ستراتیژیک تړون د امریکا د افغانستان ترمنځ ده. داسې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په دوه کې کوم تړون شوی ده، هغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده. او خبره دا ده چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې سوله راشي. دا که مقصد له هره چې نه لوي، خو چې سوله داسې سوله وي چې هغه با عزت سوله وي. سوله راشي څنګه؟ څنګه باید راشي؟ دلته تر اوسه پورې چې د سولې خبرې پیل شوي دي په افغانستان کې، د امریکا متحده ایالاتو پخوانۍ ادارې د دې ځای باندې چې دغه د سولې خبرو ته مثبت لوری ورکړي، هېڅ کله دغه اقدام نه ده کړی. ځکه چې سولې خبرې پیل شوي دي، دلته جګړې زیاتې شوي دي، حملې زیاتې شوي دي، افغان وژنه زیاته شوي ده. د ټولو مهمه خدا و چې امریکایانو چې کله به تړون تا ورسره تر ټولو مخکې باید له طالبانو سره دغه پرېکړه کړې وای چې اول به ورباندې لانېږي، له هغه وروسته به بیا دغه تړون نور مواد یاده کېږي. تړون نور مواد هم نه یاده کېږي.
کټوازی صاحب، طالبان وایي چې
نوې اداره چې راغلې ده، له دې څخه افغانان دا غواړي اول دی ور باندې لاند شي تر څو پوری دغه افغانانو وژنه بند شي، له هغه وروسته د افغانستان دغه سل کلن لاسته راوړنې چې دي
طالبان خو وایي چې وایي تر اوسه پورې چې څه روان دي هغه د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس روان دي. فکر کوي د امریکا نوې اداره چې بیا کتنه کوي په دې تړون کې داسې ځایونه یا داسې مواد شته چې هغه یا بدل کی یا بالکل حذف کی؟ ولې نه، خو ما درته
وویل افغانستان کی باید مکمل اور بند ہوتی اول افغانستان جی امریکانو دغه وی باید دا تروز پوری دیش طالبان سے تغیر آئی کہ موږ د دې تړون سره سم موږ مارکت کو نو د دې معلومی کی چې امریکانو دوی اجازه ورکړي و چې تاسو موږ مو وزنی افغانان سپاره طریقه باندې وی افغانان وزنی دوه خبره ډېره اساسي خبره ده. هغه باید چې د افغانستان نظام وساتل شي. د افغانستان نظام داسې یو نظام وي چې هغه جمهوري نظام وي. د افغانستان نظام داسې یو نظام وي چې هغه له نړیوالو سره اړیکې ولري. د افغانستان په نظام کې باید د افغانستان ټول ولسونه، ټول قومونه، اقلیتونه، جنسیت نه هغه څخه دغه ټول باید چې مکمل برخه پکې ولري، په هغه صورت کې په افغانستان کې سوله راتلی شي.
مننه کټوازه سی. بیا بل خبره ده چې سی ان ان تلویزیون اوس راپور ورکړی چې وایي داسې اوازې شته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې چې ښایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل دنده پاتې شي. که داسې وشي په رښتیا نو دا به د افغان حکومت لپاره ښه خبر وي که بد؟
فکر کوم چې زلمی خلیلزاد په دې باندې دنده دی افغانستان حکومت خو پریږده، په مجموع کې د افغانانو ذهنیت ډېر خراب ده. د زلمی خلیلزاد به تاسو لیدلي وي چې د زلمی خلیلزاد هغه د مجاهدینو له وخته چې د افغانستان تباهۍ ته دلته ملا تړل شوې ده، دغه زلمی خلیلزاد و چې د ریګن ترجماني به یې کوله افغانان یې ورباندې وژلو. اوس بیا دغه زلمی خلیلزاد د ټرمپ هغه یې کوله نه د افغانستان حکومت بلکې د افغانستان ولسونه دغه نه غواړي. که چېرې خلیلزاد په خپله دغه کړلاره کې په خپل ذهنیت کې بدلون راولي، هغه یو امریکایی د امریکا خپله زیار څوک انتخابوي، هغه افغانان زور باندې څوک نه زور باندې هستولی. مګر د امریکا حکومت باید خلیلزاد باندې دغه چې فشار راولي چې د افغانستان سولې ته د رسولو لپاره
بلې یو ورستۍ پوښتنه کټوازی صاحب، چې داسې یو تصور کولای شي چې مثلا په نږدې یا لرې وخت کې امریکا او طالبان سره وران شي او دغه موافقه د دوی ترمنځ له منځه لاړه شي؟
فکر کوم چې کچیر د طالبانو چې هغه کومه وعدې له امریکایانو سره کړې دي چې دلته به دوی ترهګرو پناه ځایونه نه ورکوي او دوی به له هغو سره اړیکې پرې کوي. که په رښتیا هم دوی له هغو سره اړیکې پرې کړې وي، لا یې ورسره پرې کوي او په خپلو خبرو باندې ودرېږي، بیا دومره هغه نه ده چې دوی د هغه اړیکې سره خراب دي. او که چېرته په دغه خبره باندې نه ودرېږي نو په امریکا کې نوی حکومت راغلی ده، نوي مفکورې دي، هلته نوي خلک راځي، وزیران دا ټول هر څه نوي کېږي، بیا هر څه کېدای شي شي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې پر احتمالي برخلیک خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن د مالیه وزیر عبدالهادی ارغندیوال له دندې ګوښه کړ. د جمهوري ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په تیره یوه میاشت کې د عامې روغتیا له وزیر جواد عثماني وروسته ښاغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله دی راپورته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یوه میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یوې خبر پاڼه کې چنان خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د عوایدو په راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د څېړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوی، مدیریتي ضعف، د حکومت ولی ارزښتونو ته نژمنتیا، د اساسي قانون د اووه اویایمې مادې په پام کې ننیول او د جمهوري ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه څه دي چې له امله یې ښاغلی ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوري ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو له امله بندي شوی و. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکې کړي او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په مخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې درېیمه طرحه ولسي جرګې ته نه ده استول شوې. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي که نه، له هغې وروسته به
د یادونې ده چې له دې وړاندې د امیر روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د افغانستان د مالیې د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو په اړه راپور مو اوریده. د روزګان ولایت ولی وایي چې افغان ځواکونو ګیزاب ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د ارزګان والی چې تازه د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترینکوټ ته راستون شوی، رسنیو ته یې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د دغه ولایت ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه په بشپړ ډول فاکه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وایي په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي او تر 500 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وایي د ګیزاب د یادې جګړې پر مهال اتلس ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالۍ ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنګ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وژل شوي دي، 40 الى 50 نفر پورې د دوی زخمیان دي. زموږ دوه نفره سرتیري په شهادت رسېدلي په دې جنګو کې، ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته زیان اوښتی دي. په دې جنګ کې 18 کسان یا زخمیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې له امله زرګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. نوموړي ژمنه وکړه چې افغان حکومت به ډېر ژر د دغه بې ځایه سوو سره مرستې وکړي.
اوس په لارې کې د 609 کورنۍ دپاره غیر غذایي مواد چې د یونیسار د خوا څخه دي، دا به هم د ګیزاب بې ځایه سوو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ دپاره بله سروې روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایي مواد دلته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او ورسره په څنګ کې غیر غذایي مواد دوام ورته پیدا کړی ده، دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکې هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو دپاره غذایي د سوی تغذیه مواد او همدا ډول صحي کیټونه تا به هم د غذاب ولسونو ته ورسو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ارزګان پر ګیزاب ولسوالۍ شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه وکړه چې دوه ځله یې د یادې ولسوالۍ امنیه قومنداني ولسوالۍ او دغه راز بازارې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې کلکې محاصره کړې دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومتري کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي.
تاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی یو ماجر له پاکستان او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل شوي راته وایي وایي نن یې درکو سبا نن سبا کې 4-5 کاله په موږ تیر کړه یمګه په کومه اجازه پرمیت دی هغه کار خلاصوي او منځک هم ست ډیر دی منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نستا یو خواته نه دی منځک اخیستو څوک راته وایي دا واخلا نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې موږ ته دی دا به کورو نومری راکی مقتدر خپل جنہ توزیع کی چې مخفل جنہ په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدر د منځ کو نومرو غامو کوریا کو سلام په احترام
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شریکوم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. دا غټ موټر باردار موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پوری کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو دا شوې غټ موټر والا ټوله
دولت پزما پیغام داده اول باید فساد اداری ختم شی چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبر دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سری کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو اوري چې د اونۍ په واړه وو ورځو کې د سهار لوو د ماښام تر وو خپریږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا نوی حکومت وای پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. د ډونالد ټرمپ حکومت یوازې 4 ورځې مخکې دا ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالد ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسئلې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړی چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 40 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په 70 کې بشري مرستو ته اړتیا لري. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو واشنګټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19 یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتون که د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته راورسیدو. د نننیو خبرونو په پای کې ورسته نیم ساعته خبری مجله د شیبه پایل شو چې ستار فروغ په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ده. یو د خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی فروغ صاحب سلام.
تشکر.